دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا تمشي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیرو، خو نور یاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي نن په قطر کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د بنگلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکه برمته کړي په ډزو وژلې دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي نن په قطر کې خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. خو نوموړي وویل دا معلومه نه ده چې مولا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري که نه. خو له دې وړاندې طالبانو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې په خبر پر کړی خبر پانه کې وبخې په دې خبرو کې د مولا برادر ګډون رد کړی وو. طالبان ویل چې په دې خبرو کې بډای طالبانو د پلاوی مشري شیر محمد عباس استانګزای کوي چې تر اوسه څلور زره له امریکایي پلاوی سره د خبرو مشري کړې ده. طالبان ویل چې د قطر په دې پړاو خبرو کې به دوه لوري بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د دې هیواد له خاورې نورو ته د زیان نه پېښولو پر مسئلو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي محمد عمر داودزی وای د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دی. ښاغلي داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې په دغه جرګه کې به د ټولنې ټول قشرونه او سیاسي مخالفین ګډون کوي.
هدف عمومی از تدویر لویه جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است. یه هدف کلی و جامع و عمومی است.
خاغلی داودزی وویل چې د دغې جرګې نتایج به بیا د کابل دریم کنفرانس ته هم وړاندې کیږي. د نوموړي په وینا په دغه جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي چې لږ تر لږه 30% به یې ښځې وي. نوموړي دا هم وویل چې دا جرګه به چې په پام کې ده د روانې هود میاشتې په 26 جوړ شي، دوه ورځې دوام وکړي او د غځېدو امکان هم شته. د کندز د امنی قومندانۍ چارواکي په دې ولایت کې په روان کال کې د جنایي پیښو په تړاو د شاوخوا 400 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنی قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې اووه تنه د سړي تښتونې او د قتل په تور نیولي دي. چارواکي په کندز کې د جنایي پیښو په تړاو د دغو تورنو کسانو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د کندز اوسیدونکي په دې وروستیو کې له وسلوالو غلاو او تښتونو ډیر سر ټکولی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بنگلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکه برمته کړي په ډزو وژلې دی. د الوتکه چې 150 سپرلۍ پکې وې تېره ورځ له دوبۍ څخه د بنگلاديش پایتخت ډاکا ته روانه وه. مشکوک برمته کوونکی وروسته تر هغې ووژل شو چې الوتکه د بنگلاديش په بل ښار چټاګانګ کې بیړنۍ ناسته وکړه. وژل شوي کس چې ویل شوي 25 کلن و د الوتکې تر بیړنۍ ناستې وروسته ویلي وو چې دی غواړي له صدراعظم شیخ حسینه سره وویني. د پولیسو یو چارواکي ویلی چې دغه وژل شوی کس خوا کې موندل شوی ټوپک اصلي نه و. د بنگلاديش د هوایي چلند ادارې مشر بیا ویلي چې مشکوک برمته کوونکی ظاهرا رواني ستونزه لرله. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د دیره جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشتې په 14 نېټه په یوه انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی، د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 160 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې وروسته تاوتریخوالی د نوې ډلې او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځانوژونکي برید کې لاس لري او نوې ډلې په غاښ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور رد کړی او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکایي ملاتړ کوي د داعش ډلې 280 زندانیان ورسپارلی دي. عراقي چارواکي وایي دا زندانیان د هغو سلګونو داعشیانو له ډلې څخه دي چې له کرد وسلوالو سره زنداني دي او پکې له 500 زیات عراقي وګړي دي. عراق وایي د داعش په دې نیول شوو غړو کې 130 عراقیان تېره پنجشنبه دوی ته سپارل شوي دي. داعش ډلې په 2014 کال کې د عراق او سوریې زیاتې سیمې ونیولې او خپل خلافت یې اعلان کړ. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ځواک د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له ډېرو سیمو د داعش وسلوال په شا تمبولي او د دې ډلې ګڼ شمېر غړي یې نیولي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ، خو سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې وویل چې 400 امریکایي سرتیري به د یو ثلثي ځواک په چوکاټ کې په سوریه کې پاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې شوې. نن په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې بل پړاو مذاکره کیږي.
داسې معلومیږي چې ان شاء الله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات د دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي.
هدف عمومی از تدویر لوی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است.
په بهرنی موضوعاتو کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د دویمې سرمشریزي په اړه معلومات درکو. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوي چې تر ډیره د سولې پر روانو مذاکرو لیکنی خبري کړې دي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو ځنګړي پروګرام خبريږي. زمرايا زما حق. د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د یو مهم غړي ملا عبدالغني برادر ګډون هم د سولې لپاره ښه زیری دی. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د 5م وار لپاره د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو یو ویان قطر ته د ملا برادر رسیدل تایید کړي، خو په خبرو کې د هغه د ګډون په اړه جزئیات نه دي ورکړي. اکرام اکرام دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات لدې خبرو.
په داسې حال کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو تیر څلور پړاوونو د افغان حکومت لپاره ښه خبرونه نه درلودل، خو د خبرو په 5م پړاو کې د ملا برادر ورګډېدل یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هیلي راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم مشر دی او د پریکړو صلاحیت لري. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل
ملا برادر هم ول شوې ده چې هلته رسیدلی ده. هغه یو مؤسس د تاریخ طالبان افغانستان و او د طالبانو د تصمیم گیری هیئت نه یو غړی ده. داسې معلومیږي چې انشاءالله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
خغلی طاهری وایي د قطر په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو تر څنګ په اوږدمهاله اوربند هم بحثونه وشي او دوی د ناستې په پای کې د یو ښه خبر د اورېدو هیله لري. ټاکل شوی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د فبروري 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د دغو خبرو په تیرو څلورو پړاوونو کې چې په دوحه کې ترسره شوي او شپږ ورځې دوام وکړي، دواړو لورو اعلان کړی چې پر مهمو موضوعاتو اطلاعاتو یوی عمومي موافقه ته رسیدلی. د راپورونو لمخ خلاف افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو محلويش او د دې مسلې یقیني کول چې افغانستان به بیا القاعده یا نور سختدريزي ډلې دی ویاړي په توګه کار نه خلی، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوی وو. د دوه رواني غونډې د اجنډا په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو طالبانو ویلي چې د شیر محمد عباس سانګزي په مشرۍ د سوار لسکسیس پلاوی په ترکیب کې به د دوی څلور مشران له پاکستان هم په دې خبرو کې ګډون کوي. طالب بیان زبی الله مجاهد ویلي چې د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د قطر مرکز دوهې ته رسیدلی. خغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل دا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري کنه، که څه هم دغه ډلې وړاندې په یو خبره کړې اعلامیه کې په خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړی، او خو پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته ویل فکر کوي چې د قطر په ناسه کې به ملا برادر برخه واخلي او دغه ناسه به ښې پایلې ترلاسه شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې په وړاندې طالبان ستر خنډ بولي، ځکه د نوموړي په وینا یاده ډله لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوې پایلې ته نه ده رسېدلې. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې ویل افغان حکومت هم مسولیت لري چې د سولې په وړاندې خندونه لري کړی. دی وايي طالبان چې لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، موږ مسولیت لرو چې د خبرو اترو په وړاندې خندونه لري کړو. که بحث دا وي چې خبرې اترې له کوم ډول یو ټیم سره وشي، موږ باید انعطاف ولرو، داسې یو ټیم جوړ کړو چې په ترکیب کې حکومتي استازي سیاسي او ملي څیرې جوړې کړو، او دغه یو ټیم جوړول کولای شي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې طالبانو هر ډول بانه لري کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزی شوي دي، خو هغه څه چې امریکا او افغان حکومت هیله لري د بین الافغاني خبرو پایل دی. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به د یوې وروستۍ پرېکړې نه مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي.
ډیره مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیلې څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د پنځم وار لپاره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په وروستیو کې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه د سولې خبرې او هڅې چټکې شوې دي. افغان حکومت په پام کې لري چې په شاوخوا شل ورځې وروسته د سولې ملي مشورتي جرګه راوبولي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې په دې جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي. اجمل تورمن په دې اړه له کابل نور حاله کوي.
بله سالی صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام وړاندې کولو سره مخکې دی چې دغه غونډه کې د داوودی صاحب د دې خبرو په اړه چې د سولې د مشورتي جرګې په اړه کړی دي، څو وایم د بوم چې هغه مخکې راپور چې زما همکار اکرام الله اکرام په اړه څرګندوند لودري چې هلته په قطر کې د ملا برادر د رسیدو په اړه لخغلی داوودی په دغه کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې د قطر د ناس د اغیز په اړه چې د غونډه به څنګه وي. د ویل چې دا یوازې زمينه سازه ده د سولې لپاره چې افغان حکومت او طالبانو ترمن د سول لپاره مخامخ خبرې رامنځته کړي. دغه شان د ملا برادر په اړه پوښتنه ورنه شوه چې ملا برادر رسیدلی هلته اغیز به څنګه وي. ده وویل چې ملا برادر چې کله په پاکستان کې زنداني وو دور سره لیدلی دی، د یو مستقل مزاج با صلاحیت او د فکری استقلال خاوند یو سړی دی، او تمه ده چې له دغو مسایل نه په استفادې سره به ملا برادر وکولای شي چې یو خرو لدا کې د قطر په غونډه کې او دغه شان جر تر جر به د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابره کړي. نو سالی صاحب، د خغلی داوودی نور موضوعات د سولې د ملي مشورتي جرګې په ول دو ویل چې د دغه مشورتي جرګې له جوړیدو هدف د سولې په برخه کې ملي اجماع ته رسیدل دي. د شان ویل چې دغه جرګه د سولې لپاره د توافقاتو په برخه کې اساسي کرخي مشخص کړي، او په دې برخه کې موږ وکولې شو چې د وی پالیسي جوړولو ته ورسیږو. د نوموړي په وینا چې دغه جرګه اول جوړیږي او به ورسره د کابل دریم کانفرنس جوړیږي، چې د نتایج به د کابل په دریم کانفرنس کې چې یو ډیر مهم کانفرنس دی هلته شریکیږي. خغلی داوودی ویل چې په دغه جرګه کې به 2000 کسان لا اقل ګډون کوي، او کېدای شي دا زیات هم شي، خو په دې کې به 1.5 ونډه د ښځو وي. دوی ویل چې ټاکل شوی دغه جرګه په شپږویشتم تاریخ جوړ شي تر نوویشتم پر دوام کی او د لاوګ د دو امکان هم لیدل کیږي چې لاوګ د شید ول چې په دغه جرګه کې به حتی د کسان هم شرکت وکړي چې سیاسي اختلافات لري او بل سره خو په ټولو حضور پکې دا یو ضروری خبره ده. خغلی داوځي دا هم ویل چې په دغه غونډه په طرز عمل باندې کار شوې دی، عملیاتي پلان جوړ شوې دی، لار نقشې جوړل شوې دي، لونشا جوړ شوې چې استی محور به د سولې عالی شورا وي. دا هم ویل چې ورنه پښتنه وشو چې د دې جرګې ریاست به څوک کوي. خبريال پښتنه وکړه چې د خغلی سیاف وړاندې شوې دی دغه شاند پخانی ولسمشر حامد کرزی. خو خغلی داوځي ویل چې موقت ریاست چې د څو ساتون لپاره به هغه اوس مهاله ولسمشر محمد اشرف غنی کوي او ترخی وروسته به انتخابات کیږي د لپاره چې څوک د دغه جرګې ریاست لپاره غوړ شي. ان شاء الله په دې اړه به نور جزئیات ازادي راډیو پر وروسته خبرونه کې په راپورونو کې وړاندې شي.
ډیره مننه د اجمل تورمن پر راپور کې. مو اوریدل چې د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې په دې جرګه کې به ټول اړخونه ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوې. اوس به فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دوبۍ له ګلفورډ نړیوال نندارتون نه افغان سوداګرو د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه او د تړونونو ژمنې ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د ګلفورډ 15 ورځنی نندارتون پای ته رسیدلی او په پایله کې ګڼو افغاني محصولاتو ته بازار موندنه شوې. د نوموړي په خبره دا تړونونه ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته د وچې میوې، زعفرانو، اصلو او طبي بوټو د صادراتو په برخه کې شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې به هم د ښې بازار موندنې په هدف په هیواد کې دننه او بهر د افغاني کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو متعدد نندارتونونه پرانیزي. د دوبۍ ګلفورډ نړیوال نندارتون د فبروري په 12مه پیل او د همدغې میاشتې تر 28مې نیټې پورې دوام وکړ. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د کندهار ولایت سوداګر د مالیات ورکول په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دغه بورډ مشر رحمدین حاجي یغان ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د مالی وزارت د کندهار له سوداګرو وغوښتي چې د مالیاتو د بیلانس لپاره باید کابل ته راشي، چې په خبره یې دا د فساد لپاره زمینه برابرول دي. د ښاغلي حاجي یغان په خبره د مالی وزارت لخوا د کندهار سوداګرو ته د مالیاتو د پرې کولو په برخه کې پخوانی ټاکل شوی موده لا پای ته نه ده رسیدلې، خو اوس د مالی وزارت بیا له دوی څخه د مالی د ورکړې غوښتنه کوي. د متشبثینو علي بورډ له حکومت نه غواړي چې د مالیاتو او حسابونو د تصفیه او څیړنې لپاره د سوداګرو ته په خپلو ولایتونو کې اسانتیاوي برابرې کړي، ځکه سوداګر تر مرکز په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 940 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلدار 1550 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 544 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون را روانه چهارشنبه او پنجشنبه د ویتنام په پلازمینه کې سره وګوري. د دې غونډې لپاره تیاری روان دي. د دواړو هیوادونو د مشرانو دویمه غونډه ګڼل کیږي. تفصیل له احمد تکل څخه خبرې چې په استودیو کې دي. د دې غونډې لپاره باید د دواړو خواوو په لوړه کچه تیاری تر اوسه کوم حتی رسیدلی دي.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د دولت مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشریزه ته د اورګاډي په وسیله د ویتنام پر لور روان شوی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ترامپ ته خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږنه نیسي چې د رسنیو په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښیګڼې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر ترامپ په واشنگتن کې هغه مهال چې د ویتنام پر لور خوځیده وویل د کیم ته په کتو کې په دې باور شوی چې دواړه اوس ډېر ښه ملګري دي او د دواړو ملګرتیا جوړه شوې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترامپ به د سه شنبه په ورځ په ماښام مهال ویتنام ته ورسیږي او له کیم سره تر کتنې مخکې به د ویتنام له ولسمشر نګوین پو ترونګ سره وګوري. د ویتنام د حکومت لخوا د دې سرمشري ضد تیاریو او حتی په دې اړه چې د امریکا او شمالي کوریا مشران به دقیقا په کوم ځای کې سره ګوري ډېر لږ معلومات خپره شوي دي.
او دویمه پوښتنه دا ده چې له لومړۍ غونډې وروسته چې د ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ وسوه، د دواړو مشرانو هغه ژمنې چې په هغه غونډې کې کړي دي عملي سوي دي؟
د امریکا او شمالي کوریا لومړی سرمشریزه تیر کال په جون میاشت کې تقریبا اته میاشتې مخکې وه. په هغه سرمشریزه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په برخه کې به کار کوي، خو له هغه مهاله په دې برخه کې ډیر کم پرمختګ لیدل کېږي. شمالي کوریا د هغو بندیزونو لغوه کېدل غواړي چې متحدو ایالاتو او لویدیځو متحدانو یې پر دې هیواد لګولي. پیونګیانګ همداراز د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو رسمي اعلان او امنیتي ضمانتونه هم غواړي. متحد ایالات بیا په خپل وار د هر راز بندیزونو له لغوه کېدو مخکې له شمالي کوریا څخه د اټومي وسلو په برخه کې ضمانت غواړي او دا ژمنه هم غواړي چې شمالي کوریا به هیڅکله بیا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. خو په دې برخو کې تقریبا تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی، مګر له دې سره سره دواړه مشران تمه لري چې د هانوی په سرمشریزه کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. ولسمشر ترامپ ویلي چې پر روانه سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر سره د اټومي موافقې په برخه کې ډیره بیړه نه لري، خو زیاتوي چې که شمالي کوریا د وسلو ازموینې بندې کړي نو دای به ډیر خوشاله شي. همدارستمه کېږي چې ترامپ او کیم ښایي د کوریا د ټاپو وزمې د جګړې د رسمي پای ته رسیدو په برخه کې کومې موافقې ته ورسیږي.
ومردل چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا رهبر را روانه چهارشنبه او پنجشنبه په ویتنام کې سره وګوري او یو بیا پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال د ملا برادر پر ګډون او د سولې په پروسه کې د دې موضوع پر اغیز لیکنې تبصرې خبرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
مسیر ورځپاڼې لیکلې ده په داسې حال کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو د خبرو پنځم پړاو پرانستل کېږي. د طالبانو یو مهم مشر ملا برادر هم دوحې ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې خپل ملا برادر به پکېدونکو خبرو کې برخه واخلي او که نه، خو تیرونې طالبانو ویلو چې ملا برادر د مرکچي ټیم غړی نه دی او که دی په خبرو کې ګډون کوي نو پکار ده چې د امریکا له لورې د ده په کچه یو چارواکي په خبرو کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال د طالبانو د مرکچي ټیم مشري شیر محمد عباس تانکزی کوي. ویسا ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په یو سرلیک کې لیکلی ده چې ملا عبدالغني برادر په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته تللی دی. ورځپاڼې لیکلې ده چې تر اوسه پورې طالبانو قطر ته د ملا برادر د تللو خبره نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو ویلې ده چې نوموړی په یوه ځانګړې الوتکه کې له اسلام آباد څخه د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. ورځپاڼې وړاندې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو خبرو په اړه چې نن پیلېږي طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلې ده چې په دې خبرو کې به له افغان حکومت سره پر بین الافغاني خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وشي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې طالب استازی او زلمی خلیلزاد د خبرو په پنځم پړاو کې ښایي پر ځینو مسایلو توافق وکړي. ورځپاڼې طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلې ده چې په دې خبرو کې به پر هغو مسایلو توافق وشي چې په مخکنیو غونډو کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ مطرح شوی وي. ورځپاڼې وړاندې د همدغو سرچینو په حواله لیکلې ده چې له دې غونډې وروسته به په بله یوه غونډه کې په اوربند د بندیانو په تبادله او تور لس په تړاو پرېکړې وشي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی ده چې د طالبانو ځینې مشرانو ته قطر ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې، نو په دې غونډه کې به د خبرو تمرکز د پریکړو پر ځای یو تفاهم ته پرسېدو وي. انیس دولتی رسپانه بیا په مطلب کې لیکل دي چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سولې د دفتر مشر د سولې د عالی شورا رئیس ته په دوحه کې د کېدونکو خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. خو ویل دي چې دواړو لورو د سولې په تړاو په کېدونکو هڅو کې د لا زیاتې همغږۍ، د رامنځته شوو پرمختګونو او د سولې د مشورتي جرګې په اړه خبرې کړي. خو ملي ارمن رسپانې بیا د سولې په تړاو روسي پرمختګونو ته په اشاره پر افغان دولت انتقاد کړی دی چې تر اوسه نه دی توانېدلې چې په افغانستان کې د سولې په تړاو په جوړېدونکو غونډو کې د یو میلمه او یا هم د ناظر په توګه ګډون وکړي. رسپانې وړاندې دا پوښتنه کړې په داسې حال کې چې نور قدرتونه له طالبانو سره د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې کوي، نو په څه ډول به دا ممکن وي چې د سولې په اړه سرې او سپینې کرښې وټاکلې شي؟
په خوست کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ له ښوونځي څخه تر 500 زیاتې نرسانې او قابلګانې فارغې سوې. فارغانې وایي دوی حاضرې دي په هغو سیمو کې دندې ترسره کړي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
په خوست کې د ناروې کمیټې په مالي مرسته دا ځل د قابلګۍ او نرسنګ په ښوونځي کې 350 ښځو په وړیا ډول خپلې 18 میاشتنۍ مسلکي زده کړې بشپړې کړې. د قابلګۍ او نرسنګ له مرکزه فارغې شوې نجونې وایي دوی تیارې دي په هغو سیمو کې چې ظاهرا ناامنه او لیرې دي، خو د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې څناسه ډېره ده او خلک روغتیایي خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي دوه تنه فارغانې عاطفه او نافقه آزادی را ریتوایی
لری پرتسیمو کې صحیح خدمات کم دي. موږ دا هڅه وکړو چې لری پرتسیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کو صحیح خدمات، او موږ په هڅه وکړو چې دوی امراض واقعیا وکړو. زموږ ملاتړ زموږ کورنۍ کړه ده، زموږ پلارانو او ورونو کړه ده. همدا سمې دي ټولو ورونو او پلارانو سره هیله ده چې خپل لونې او خیندې سواد تفریق دي، زده کړې وکړي، پانتونونه وایي او د وظیفو اجازه ورکړي.
په خوست کې د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي مسؤلې ډاکټر خدیجه صافی وویل فارغ شوو ښځو او نجونو په روغتیایي زده کړو سربیره یو شمېر ټولنیز مهارتونه هم زده کړي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په حلولو کې به ورڅخه کار واخلي.
شپږ نرسانو او ویش قابلو فراغت په خوست کې تجدیدېږي. موږ د ټولنې قابلې خوست ته وړاندې کوو. بر علاوه چې دی طبي زده کړې کړي دي، دی د ژوند مهارتونه هم زده کړي دي په دې مکتب کې په دوو کالو کې، چې هغه مهارتونه د شخړې او د جګړې مدیریت دی.
سره له دې چې خوست په وروستیو کلونو کې په حکومتي او خصوصي سکتور کې د روغتیا له برخې څخه ډېرې فارغانۍ ورکوي، خو ټولې نشي کولای چې په اړوندو برخو کې دایمي کار او وظیفې پیدا کړي. د خوست والي محمد حلیم فدایي ویل دوی به فارغ شوو نجونو لپاره له کارموندنو مخکې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې د عملي کار او زده کړو زمینه برابره کړي.
منګه په اکمال تخصص ولایتي روغتون همدغه څه ولسوالیو چې کوم شفخانی دی یا کلینیکونه دي او همدارنګه کډر روغتون کې به موږ دوی ته د انټرنشپ لومړنۍ مرحله پیل کوو، او په اوږدمهاله کې چې کله موږ تشکیلات د دوه حدی اقل دریو لویو شفخانو چې اکمال تخصص کډري او ولایتي روغتون دی کله چې موږ تشکیل لاست راوړ ان شاء الله د لومړیتوب حق به هم دوی ته ورکول کی.
د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلامت شوایی په یاد ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلیتي او نرسنګ د ښوونځي څخه د دې دوه دورو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او انجوګانو په مالی او تخنیکی ملاتړ اته دورې نرسانی او قابلګانی فارغ شوي، او ډیره یې د خوست په مختلفو روغتونونو او کلینیکونو کې پر دندو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډېر معلومه روان دي. تر کار خو یو په دوه فیصد کې 1% معلومه خرج کړو. د شکلې کباله چې د ساتلو چانې نه درلود، نو دوی دا هله درلود د نیم فیصد کې په دې معلومه نور روان دي چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرج کړي دي په هغه په دوه و درې سو 1% روان کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خرابن چې دا نور خلک ځانونه تیل ته مالداري ته ځان پیسار کوي. نو دیدن واسه نه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر به اندازې روان دي، یو په اندازه بې اندازه خواته اوړي. نو دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره رابن شي.
د وزارتو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلي یو د بالامرغاب ولسوالۍ د جنګ او د خشکسالۍ څخه مشته در ملک پک داشت که کارتون را کلی جر کارتون و داشته به اون است که یو گونی وده را کلی دو پنج کلو دیم بل هیچ چه نده را کلی نزمز و داغه رویه سات یا وزیر سات خواهش دی دیر دردین سی خلق در دیر اخنی سرم مخ دی و کچنیان سنگیر مردی نو از نزاغه چو کواهر خدا غل ماجر بخیر سند سرم مخ دی و کومک دی ویسی هیچ وکسر لپا ترخینا حیاتی کنی یه پشتنه که لکه دی ملت چنی خواسنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زما رای زما حق پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي نن په قطر کې د خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی، خو وویل دا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې برخه واخلي که نه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی وایي د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دي. هغه دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او وویل چې دا جرګه به چې په پام کې ده د روانې هود میاشتې په شپږویشتمه جوړ شي دوه ورځې دوام وکړي، خو د غځېدو امکان هم شته. د بنګلادیش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه یې کوله یوه مسافر وړونکې الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. دا الوتکه چې یو نیم سپسل سپرلی پکې به تېره ورځ له دوبۍ څخه د بنګلادیش پایتخت ډاکه ته روانه وه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسله واله نښته کې دوه سرتیري او درې وسله وال وژل شوي. د هند پوځ او پولیسو ویلي نښته د امنیتي ځواکونو په پاکستان کې میشت د جیش محمد ډلې د وسله والو ترمنځ شوې ده. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش ډلې دوه سوه اتیا زندانیان ورسپارلي دي.
ګڼ اوریدونکو یې سیمیسونه هم راستولې دي. عبدالبصیر له زابل څخه لیکلي، زه له وسله والو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د قطر په غونډه کې د قطر د غونډې په شان غونډې په کابل کې وکړي. نصر الله خاطر له پروان څخه لیکلي، خدای دې وکړي چې په قطر کې د طالب مشرانو او زلمی خلیلزاد خبرې شانه د جا ولري. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، تر څو چې وسله وال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي په قطر کې چې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، د سولې روانې خبری د افغانستان په ګټه دی، خو که طالبان د پاکستان له انحصار څخه ځانونه خلاص کړي. د پکتیا څخه ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي، خدای دې نن ورځ طالبان او زلمی خلیلزاد یوې تلپاتې سولې ته سره ورسوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب سي. دا واسطه سوزنی اسمی سونه
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی، تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چلوې ترنوالی د ازل شوی کمشنرانو دوسیه تر کومه ځای رسولی نور حل په همدې راپور کې. د افغانستان لوی ترنوالی وای چې له دندو د لری شوی انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او بصلاحیت پلاوی توظیف شوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری هم
هغه وایي، زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو شوی، هر وخت چې پلاوی لازم وي بولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسی
په پای تحقیق او صفې تحقیقات کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوې قانون توشیه کړل چې په قانون کې لراغلی مادو سره سم نه نافذ دوه وروسته د انتخاباتي کمیشنونو دولس کمیشنران له دندو ګوښه سول. محمد اشرف خان سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواد د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالی د کشفی امنیتی ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمیشنرانو دوسیې پلیټي په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالی که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي لوی څرنوالی حتی مکلف ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لمده افرادو نه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپیله وي او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي، هغه شا چې آتا درغلی کړی دی یا مرتکب دی جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې ماده پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید د قانون د 12مې ماده له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیشنونو غړیتوب او د درلنشار ریاستونو څوکۍ ته ورپیژني. په دې اړه مباحثه را بللی چې په سټوډیو کې را سره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال تاسو نه پیلو کدا اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې د کوم کسان چې د کاندید کمیشنرانو په توګه جمهوریت ریاست سپارل کیږي د څومره لیست جمهور ریاست سپارل سوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستانو ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګه مدني ټولنو ته چې د کمیشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځایه پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږه ریاست جمهوریت خپل کسان چې واجد شرایط دي او دولس د ټاکنو د قانون دولسمې مادې په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي، هغه به مونږ ریاست جمهوریت ته ورپیژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص و افراد وي چې هغې ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي، او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې مکړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغوی بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامع مدني او سیاسي حزبونو ته وي. او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو نه هم توقع دا ده چې وړ اشخاص و افراد معرفي کړي، او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو دپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدی شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړی وي، او هغه اشخاص و افراد که چیرې فرزن حزبی نه وي او هغه تمایل د حزبی ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغو کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دي هر څوک چې دغه پوست ته کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې که لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي شوي دي، آیا بې طرفه کسان معرفي شوي دي؟ که داسې کسان معرفي شوي دي کله چې دوی کمیشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندې زیات اخیستل کیږي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته، او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو تجمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زمونږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي، بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي مونږ د دې هرکلی کوو، او مونږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلې وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. مونږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسیون باید بې طرف وي، استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي، او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زمونږ هڅه هم ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زمونږ توقع دا ده چې په همدغو معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
ډاکټر صاحب، که دا قانون د تعدل سوي طرحه که یو څه ناصرینا پرې واچوي، کوم شرایط د یو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوي دي؟ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړه.
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري. په دولسمه ماده کې راغلي دي چې افغان باید وي، او همدارنګه حد اقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي، او انتخاباتي تجارب باید ولري، او په دې خپل تصادی په وخت کې د حزبونو وضعیت نه لري. که هم په دې برخه کې ډیر بحث وشوه، په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شوه، ولی هلته دا مسله کاملا وویلې چې نه، هر هغه څوک ته څوک ولي که چیرې هین تصادی په دې معنی چې هغه وخت کې چې دی وظیفه اشغالوي، په هغې وخت کې باید دی حزب نه استعفا وکړي. ولی بحث دا و چې نه، احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي وضعیت نه لري. دا یو برخه. دومه برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعض موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي، مدني ټولنه به معرفي کوي. نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو، چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې ترسره کېده، موږ کاملا پکې حاضر وو. ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې. د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې زه اکمل صاحب ته په احترام سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو. هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی، ولی عملا د ټاکنو په پروسه کې دوی داخل نه دي چې فرضاً په دې وپوهیږي چې مشکل کوم ځای کې ده، کوم ځای کې ستونزې دي. هر هغه څوک چې عملا د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملا په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي، هغې پوهیږي. اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغله، لازه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې، هغه د معیار موضوع وه چې ډیره نوې وه. او دومه موضوع چې په تعدیل کې راغله، چې هغه د رای ورکوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه، چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږه هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کیږو، کاملا ناممکنه ده. دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگرانی درلوده، تشویش درلود، ولې که چیرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو، نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه، تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده، د حکومت او د سیاسي ګوندونو، ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي، په بعضو مواردو کې نظر هغه وکړي، مشورې ورکړي، ولې عملي حق نه لري؟ ځکه دلته زمونږ حق ده چې موږ څنګه کولای شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو. بل اخره ډیر موارد وو، زه نه پوهیږم، ما ته تشویش هم مالتم دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر وو، معنی یې چې آیا زنه پوهې چې دغه موجوده کمیشنران نه دی ډیر زیات تنګ وو، یا نور فشارونه وو، بهرني فشارونه وو، ولې هغه احساس مونږ نه شو کولای چې کوم مسله وه، ولې بالاخره د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنې چې غیر عملي وي هم په دې طرحه کې په تعدیل کې ومنل شوې. بالاخره اوس مشکل چیرته ځي؟ مشکل که چیرته نوې رهبري ځي، کاملا به ډېرو ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې. نو هدف دا ده اوس هم داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیلې لارې چارې ولټو، نو با ظرفیت، با تعهده، او غیر طرف گوندی و طرفدار خلق چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه مدیریتونو کې، دا خلق چیرته په حالت لاړ نشي، او ناپیلی خلق، ژمن خلق، او ملی ارزښتونو ته باندې باوري خلق، دا اشخاص او افراد لا شي. زه فکر کوم چې دغه ټولو مشکلاتو ته ممکن ځواب وایي.
حکمل صاحب، د تاسو غوښتنه وه د ګوندونو په ټولو کې چې کمیشنران باید له دندو ګوښه شي، حکومت اقدام وکړي، کمیشنران ګوښه کړل. په دې نوي قانون کې
جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشه سن قانون کې تعدیلات رامنځته شول. په دغه کې دوه کمشنر دوه کسان د ملګری ملتونو په شکایتو کمیسون کې همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي. نو تاسې غوښتنه و ده او تاسې نظر په دې اړه غواړم چې آیا دغه خپله د انتخاباتو استقلالیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یوه ملي پروسه ده، د افغانانو پورې مربوط پروسه ده او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی. زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا رچا غوښتنه وه، ته بنده به د حکومت غوښتنه وه، ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې غړو په توګه په جریان کې شریک شي. موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده، افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي، ولې حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفي وساتي. داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولې هیله مو دا ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي، کېدای شي مشروعیت یې لا نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګورې افغان صاحب چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده، د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تاییدی تب انتخابات هم باید تایید کړي او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه هم شته او په خپله ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی، هغوی د دغې پروسې نظارت کوي.
کتل سره لنډه تبصره پې وکړي په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې.
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم و، ولې په کل کې د مدني ټولنې هم و. دا په دې معنا چې د دغې دواړو نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم بااعتماده کی او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیوال ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي هغه اکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکوي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2013 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه تر شا پرېښې ده.
زه راځم دې ته، دلته اوس ګورې هغې په تصامیمو کې شریک نه دي، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي. که چیرې موږ بیا هم راځو دې ته، که موږ ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه پر دیموکراسۍ باندې باور ولري او همدارنګه د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تا ته باور درکوم چې هغوی کولی شي دغه پروسه ټوله مدیریت
کړي.
هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډیر یو ښه ایمیج به خلکو ته وړاندې
کړي. اوس خو د لیست کېدای سي بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي، څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې اوه نفره د ټاکنو کمیسیون ته او 15 نفره د شکایتو کمیسیون ته او 2 نفره یو د یو دارلن شاه رئیس په صفت بل د بل دارلن شاه رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او که چیرې رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغه سی وضعیت دغه سی وخت کې، نو دلته واغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوری دی به دغه ټول لیست پسته دغه کوم لیست چې دا دینه به هر کاندید به سوار لس کسو ته رایه ورکي، سوار لس کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره رئیس جمهور هغه چې لوړې رائے وړي دی هغه به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رائے وړي دی فقهي او حقوقي علوم چې چالوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته، او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګ قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به، او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي، یو به د یو دارلن شاه د رئیس په توګه، بل د بل دارلن شاه د رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دغه پروسیجر په دغه سی یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت خپل رئیس جمهور په خپل یو کاندید ده، او کچیر کاندید نه وینو هغه لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل هغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکي، او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل معاون، منشي او رئیس وټاکي.
حکمل سم کله به چې په خوا د انتخاباتو په قانون کې د تعدل موضوع رامنځته کېدل د ډیر زیات لستونو سره مخامخ، خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدل کېده دا ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د کاندیدانو د جمهور ریاست په یو خلو بیغه له مخالفت نه دغه مسله ومنله. ایا د قانون خوالی ده کچېری سیاسي ګوندونو سره انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسیون ستونزې حل کولی شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولی شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو، په هغه کې یوه ماده راغلې چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم د جوابګوی سیستم نه ده، دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزاب غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو، ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو، او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذاب او خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي، موږ دا د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. موږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د موږ نه ده منل شوې. موږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په 24 ساعتونو کې یا په 48 ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبي تغییرات راغلي دي. لدې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي، خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نه وي شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي، او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل د حکومت مثبت جواب وي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرف شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره، راتلونکي جمهور ریاست انتخابات لرو، همدا کمشنران به وتوانیږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودې مغرف شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کیږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اوریدونکو ته لږ غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهور ریاست انتخاباتو کې دا نه کاروي، بلکې د راتلونکو نور انتخاباتو کې کوي. یعنی څو بودی یا څو اړخیز انتخابات،
ولې خبره دا ګوري احزاب ولته تاکید دا و چې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د قری انتخابات پر مخ کې لري، دا درې انتخابات التشته موضوع دا تاکیدا امدا موضوع و. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی به نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، امدارنګ تخنیکی ټیمونه دوی په ګډه سره طرح وړاندې کی دی مدت یو میاشت کې، یو میاشت په وخت سره دی بخپله طرح کابینت ته وړاندې کی، کابینت تایید شو، پارلمان ته بزی، او بل اخر دا یو وګد سیستم ده.
پر اساس
د قانون د پوره په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نو بحث نه دی شوی. په اخر کې دا موضوع باندې بحث شو، دغه دی په خاطر چې عذاب او دا مسله ډیره قوی ونی ولا کچیر مونږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق نه کی، مونږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علنی حقیقت دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بل اخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته سوک چې وو چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د 15 ورځو مجلس ټول به نتیجې پاتونه رسیږي، بل اخره دا ایم ډی آر په دې رئیس جمهور فرمان کې شامل شو. لکه اوس فازن منګو تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو دغه نوی د اوس کمشنران چې کله لاړل دا کمشنران چې باندې راغلل الته د وړو حوزو مسله وا تاسو ولید لغلط په سال په نوی ورځو کې کمیسون په دیوته وانه د شتر کابینت وړاندې کړه ولې تر اوسه غتر هور کړه زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته دا چې کچېته وایل خلک د ټاکنو کمیسون ته ورشي هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي وخت کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره بلاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي هلته
هغې بیا هم راځم مننه چې اوریدونکو ته زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوې کمیشنرانو پر اتاک سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه سیستم تر سره نشي لکه د ولسي جرګې په سیستم چې تر سره سو ستونزې به رافسي؟
نه، زه یو شی چې ما اوس من ګورم مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم عذاب هم اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه وکړم حزب اسلامي ته په احترام اکثرا عذاب چې موږ هغه لرو یو تعداد عذاب چې څوک اوس کمیشنرۍ ته معرفي کوي یو نفر اغینه تعهد اخلي لیکله تعهد ما ته پرونم یو چا دا خبره وکول لیکله تعهد ته نه اخلي چې زمونږ د ګټو لپاره به کار کوي او دا به قاعده یعنی شرایط ور باندې دي حتی کلیپونه ته نه اخلي کنه دا چې عذاب دوا و حزب دي زه فکر کوم ما حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفر یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی یو نه دی راجستر شوی نو دې ته دوه نفر حق ورک شوی په اصول کې منل قانون کې نشته ولی په اصول کې هلته ومنل شو دوه نفر راځم دې خبره ته چې کچيري وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په یو چا باندې کې خود شي او هغه شرایط منل وي بیا لږی کمشنر په صفت باندې بیا ولدينا حل زمونږ بهتر وي او کچيري وړ خلک مناپیل خلک با تعهد خلک افغانستان دوست او داسې مدیران چې هغه د دې بحران نه دی وتلو د پاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور درکوم چې شفاف ټاکنې نسبی شفاف ټاکنې به تر سره شي
درنو اوریدونکو د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې لرو د سنټیوی سیستم یعنی د ویرای د نه لیکدونکو سیستم په اساس باندې تر سره کیږي خو نور انتخابات په د ام ډی آر په سیستم باندې یعنی رای یو بل ته سره ورکول کیږي دا د حزب غوښتنه مو حق مل سب کړه ته وایي چې د ام ډی آر سیستم د سنټیوی سیستم نو څومره خدای د غوښتنه تاسو
افغان صاحب کا لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړل کې انتخابات په وسانی سیستم مخکزي دا بیا هم د افغانستان ستونزې نشي حل کولای دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیای د وسنۍ سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروف سره مناسب نه دی دا یو زوړ سیستم دی د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکي مونږ
وسنۍ کوم سیستم دی
وسنۍ سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحله انتخابات تر سره کړل د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولای بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلوده یو حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاری نه کولای حکومت په خپل یو لوری دی چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي په لاس هاو داسې موارد منګولی دل په تیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشاري کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غني په ګټه تمام شي
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنه په توګه قدرته وایم په زوړ سیستم کې خو رای نه خرڅې دي رای نه انتقال دي په نوی ام ډی آر سیستم کې ممکن رای له کس نه بلته انتقال شي د فساد ته لار نه زمينه نه برابرې
یو خبره ګوري په افغانستان کې په دغه شرایطو کې دا موږ د تاسو کوم تشویش لري د افغانستان خلک هم درې بل اخره و مدني ټولنې هم لري ولې ام ډی آر سیستم ډېر ښه سیستم ده ام ډی آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ځای کیږي اوس فرضاً مونږ او تاسو ډېرې رایې ضایع کېږي، ولې د ایم ډی آر په سیستم کې رایه نه ضایع کېږي؟ دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده، ولې عملي کېدل یې دا وخت ضرورت لري. دا په داسې شپږ میاشتو درې میاشتو دوه میاشتو
یو خو معاملې په افغانستان کې معمول دي، ممکن دا کوم ګروپونه چې د ایم ډی آر سیستم لپاره جوړېږي دغه معامله وکړي.
ښه، ګورې داسې ده، دلته دوه مسلې دي. اوس فرضاً یو کاندید ده، یو کاندید دغه کاملا فرضاً اته لکه لس لکه ډالر مصرف کړی ده په تېرو ټاکنو کې، که چېرې ایم ډی آر ته راشي ممکن د هغه دا مصرف نه ده، دا دوه لکه ډالرو ته راشي. فرضاً حزبونه دي، حزبونو مصارف کېدای شي ډېر ټیټ شي. یو حزب راځي خپلو کاندیدان ته هغه ورکوي مصارف ورکوي مکمل، ولې کاندید ته وایي چې تاسو یو روپۍ مصرف نه کوئ، موږ ټول مصارف ستاسو خپله کوو، ولې په آخر کې د دې رایې راځي مکمل جمع کیږي، بل آخره په کاندیدانو باندې تقسیمیږي. دلته هم د رایو د ضایع نه مخنیوی کیږي، او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي، پارټیانې تقویه کیږي. ولې هدف دا ده، دلته یو زمان یو وخت ته ضرورت ده چې دا عملي شي. کاملا موږ د دې سره موافق یو، دا یو ډېر ښه سیستم ده، او بل اخره د دې راتلونکي موږ دوه ادا کوو چې راتلونکي کې داسې کمشنران داسې مدیران ټاکنو کمیسیونونو ته لاړ شي چې هغوی په دغه دیموکراسي باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي.
درنو اوریدونکو مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او روڼتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درنو اوریدونکو ته بیا
زمارایا زما حق
د
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو